افرید مان خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه سید سمی عباس. دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانستل شوی او هڅه کیږي چې په قندهار کې هم ساحوي دفتر پرانستل شي. دغه راز د ایران د ولسمشر د څرګندونو جزئیات اوري چې وایي په شنبه پورس په ایران کې پر یو پوځي پریډ په حمله کې یو عربي هیواد لاس لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په بلخ کې پرون د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. د پوهنې وزارت وایي د جنوب او جنوب ختیځو سیمو ته د یو میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه یې پیل کړې ده. او د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې وروستی برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کار وباله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په بلخ کې پرون د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. دا خبره د کمیسون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل چې نن او سیاسوا د کندهار د انتخاباتو ولایتي دفتر هم پرانستل کیږي. دا دفترونو په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسونونو د کمیسیونونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو تړلي. دا ائتلاف حکومت تورنوي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي او دا تور هم پې پورې کوي چې اوسنی کمیسیون د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا نه لري. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت وایي چې په پوره شفافیت انتخابات ترسره کوي او خلک یې باید ملاتړ وکړي. تمه ده چې د میزان په 28مه د ولسي جرګې انتخابات وشي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د جنوب او جنوب ختیځو سیمو لپاره د یو میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه پیل کړې ده. دا خبره د یاد وزارت د خپرونو رئیس او ویاند کبیر حقمل تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موږ شاوخوا یو میلیون جلد کتابونو ویش د یکشنبې په ورځ پیل کړ. دغو ولایتونو لپاره دي چې هغه سعودي سیمې دي، د هېواد په سویل کې ځینې سیمې دي، د هېواد په ختیځ کې ځینې سیمې دي. انشاءالله په یوه اونۍ کې به دا کتابونه ورسیږي.
ښاغلی حقمول وویل چې د هیواد ځینو سړو سیمو ته د کال له پیله څه باندې یو میلیون جلده درسي کتابونه ویشل شوي دي. په درسي کتابونو کې تر ټولو زیات انتقاد په تېروتنو چې د پوهنې وزارت د ویان په خبره یاد وزارت د درسي کتابونو د املایي او انشایي تېروتنو د اصلاح لپاره کار کړی دی او تر ډېره حده دا ستونزه حل شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د هند پر وړاندې د آسیا جام په لوبو کې خپل وروستۍ لوبه ترسره کوي. افغان ټیم د آسیا جام په لوبو کې د څلور غوره ټیمونو ترمنځ دوه لومړنۍ لوبې په پاکستان او بنگلادیش بایللې دي. افغان ټیم د بنگلادیش پر وړاندې پرون د 250 منډو هدف پوره نه کړ او لوبه یې په څلورو منډو بایلو ده. تر دې ماتې وروسته د افغان لوبډلې کپتان اصغر سانگزي ویل
Congratulations
to Bangladesh cricket team. They played very well. It's a painful game. دوی بنگلاديش ته مبارکي وایم چې هغوی ډېره ښه لوبه وکړه. واقعا دردونکې لوبه وه. موږ ته په شپږو بالونو اته منډې پاتې وې چې ډېره سخته نه وه. زموږ اصلي توپوهونکي سمی ګلبدین او راشد هم راغلل خو نه شوه. وروستی بنگالي بالر ډېر ښه بال وکړ ځکه یې هم لوبه وګټله. افغان ټیم سکل د آسیا جام په ګروپي دور کې د بنگلاديش او سریلنکا ټیمونه مات کړي وو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې وروستی برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کار وباله. هغه ویل دوی د خلیج د یو هیواد له ملاتړ برخمن دي.
کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن.
نه وی موږ طبیعي واضح ده چې چا دا کار کړی دی، کومه ډله ده، په چا پورې تړلې ده. د خلیج فارس او جنوبي هیواد هم د دوی مالی او تسلیحاتي او سیاسي مسائل پر غاړه اخیستي دي. روحانی پرون دا هم ویل چې د خلیج واړه هیوادونه د امریکا له ملاتړ برخمندی. د شنبه پورس په احواز کې وسلوالو په ډزو سره د سپاهي پاسداران د 12 غړو په شمول 25 کسان وژل او شپېته نورې ژوبل کړل. امریکا او ملګرو ملتونو د بریدونو غندلې او امریکا د ایران تورونه هم بې ځایه بللې دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدونو کتنو له یو مصروف مهالوېش سره نیویارک ښار ته رسیدلی دی. ولسمشر ټرمپ پرون وویل دی به په نیویارک کې د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره وویني او له هغه سره به د سوداګرۍ او پوځي مسایلو په اړه خبرې وکړي. نوموړی په داسې وخت کې نیویارک ته رسیدلی چې د نړۍ ګڼ شمېر مشران او لوړرتبه چارواکي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون په خاطر دې ښار ته په رسېدو دي. ولسمشر ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي چې د امریکایي چارواکو په وینا د ایران په ورتنه کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومېدو د قضیې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه به څرګندونې وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډو کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم وویني. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپیک سازمان غړو او په نړۍ کې د تیلو نورو لوی تولیدونکو موافقه کړې ده چې د تیلو د بیې د کمولو لپاره به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له غوښتنې سره سره زیات تیل تولید نکړي. د روسیې په شمول د نړۍ د تیلو د لویو صادرونکو او اوپیک سازمان دا پریکړه په الجزایر کې وشوه. اوپیک په یوه اعلامیه کې ویلي چې د تیلو د اوسنۍ اندازې تولید ښه دی او نه یې زیاتوي. د تیلو بیه په دې وروستیو میاشتو کې د ایران د تیلو د صادراتو د کمیدو په سبب په نړیوالو بازارونو کې زیاته شوې ده. د ایران د تیلو صادرات په دې هیواد د امریکا تر بندیزونو وروسته کم شوي دي. تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی په بلخ کې صاحبي دفتر پرانستل شوی او هیله مند دي چې د قندهار د انتخاباتو دفتر به هم ډیر ژر پرانستل شي.
ان شاء الله په دې برخه کې کومه ستونزه نه لرو. خوشبینی وجود لري. سیاسي احزاب او انتخابي ښودلې ده.
بلور ته یو شمېر انتخاباتي څارونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي بهیر د مدیریت په زوف تورنوي. دا نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې په هلمند کې د 1609 کسانو څخه د معلمۍ لپاره آزموینه واخیستل شوه. د نړۍ د مسایلو ترڅنګ بیا د غزنی د خلکو له وروستۍ پریکړې خبرې گئی چې وایي له دې وروسته د پاکستانی چرګانو او د چرګانو له غوښې استفاده نه کوي.
خوند کې د وطني پرخودي غوښې دا پی خوندورې د پدې کې د سدې بيخه اګې نه دی چولې لسر.
د انصاف په لټه کې او د ورکوشو وزیرانو د لټونو نس پروګرامونه بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانسته او د کندهار د دفتر د پرانستلو هڅې دوام لري. د دې کمیسیون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته وویل چې د ولایتي دفترونو د تړلو اندېښنه نه لري او تمرکز د انتخاباتو په ترسره کېدو دی. د ملي ائتلاف پلویانو په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي وو او د انتخاباتو د شفافیت پړې اندېښنه خودلی ده. صفی الله ستانکزی په دې موضوع راپور لري.
په شپږشتو نورو ورځو کې به افغانان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخلي. په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړلې دروازې او امنیتي وضعیت د دې پروسې له مهمو ننګونکو عواملو یادېږي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې ژر به ځینې په ګوته شمار تړلي ولایتي دفترونه بیرته پرانستل شي.
او کندهار هم خوشبینو چې سبا او بل سبا په کندهار کې ولایتي دفتر په رسمي بڼه باندې خلاص شي او زموږ اقدامات هلته ترسره شي. ان شاء الله په دې برخه کې کومه ستونزه نه لرو. خوشبینی وجود لري. سیاسي احزاب او انتخاب پذیري ښودلې ده او د بایومټریک هغه طرحه چې دوی پیشنهاد کړې وه هغه به تطبیقېږي. د فیلم لپاره کومه اندېښنه د مرکزي یا ولایتي ادارو د دروازو د تړلو په برخه کې موږ نه لرو.
ښاغلی حق پرست د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په اړه هم د حکومت او انتخاباتو کمیسیون له اقداماتو ډاډ ورکړ. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت هم ډاډ ورکړی چې د روانو انتخاباتو د امنیت لپاره به د افغانستان له امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکړي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز کې د انتخاباتي کمیسیونونو دفترونه تړلي او یا یې مخې ته د تحسن خیمه جوړې کړي. دغه ائتلاف مشرتبه پلاوی تور پورې کړی چې انتخاباتي پروسه شفافه نه ده او دوی به په وړاندې خپل مدني حرکتونه جاری ساتي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید بیا وایي د انتخاباتي پروسې سیاسي مخالفین باید د انتخاباتي کمیسیونونو د دروازو د تړلو پر ځای له حکومت سره مذاکره وکړي او حکومت دې هم د دې کار زمينه برابر کړي.
هغه مورې چې د اندېښنې وړ وي په غوږ باندې خبرې وشي، تخنیکي بحثونه باید ترسره شي، حل لارې پیدا شي او ټول خلک باید قناعت وکړي. 100% غوښتنه په داسې وخت کې فکر کوم چې عملي هم نه بریږي. نو زه د دفترونو تړل د دې پروسې لپاره یو جدي ګواښ وینم. که چېرته دا کار سره کیږي دا د خلکو سره جفا ده او څنګه دغه نوې ولسواکي چې په افغانستان کې د منزل په حالت کې ده فقط دغه له ستونزو خنډونو سره مخامخ کی او اعتبار نه سقطوي.
افغان حکومت ژمنه کړې چې انتخابات به په پوره شفافیت ترسره شي او د ترسره کولو لپاره مالی او تخنیکی امکانات برابروي.
د سفیو لاستانګزی پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانستل شوی او د قندهار د دفتر د پرانستلو هڅې هم روانې دي. بلورته یو شمیر انتخاباتي څارونکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي بهیر د مدیریت په زوف تورنوي وایي په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم څخه د استفادې په اړه د کمیسیون پریکړه عملی نه ده. دا څارونکي د انتخاباتو په اړه د حکومت پریکړې ډرامې ته ورته بولي او وایي انتخاباتو ته په پاتو کم ورځو کې دا پریکړه د انتخاباتو بهیر له لا نورو ستونزو سره مخ کولی شي. له دې سره سره یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې دوی ته د دې کمیسیون د کار د څرنګوالي په اړه د دې سیستم د کار د څرنګوالي په اړه ډاډ ورکړل شوی نه وي، دوی به د انتخاباتو په ورځ له بایومټریک سیستم څخه د استفادې مخه ونیسي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو برخلیک لا هم ګونګ او د دغه پروسې د مدیریت په برخه کې د کمیسیون کار له انتقادونو سره مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت او کمیسیون ډیر وخت ضایع کړی، خو اوس چې د انتخاباتو ورځ رانږدې شوه یو نمایشي کار او لکه د تیرو انتخاباتو په شان لوبه تکراروي.
په داسې وضعیت کې زموږ ټینګار دا ده چې راځي له هغه طرحونه چې هغه موږ پایله ته نه رسوي، بلکې فقط عامه از آن تر یو خپل تخپل سوی لاندې راولي، لږه نه به ډډه وکړو. د ټاکنو اصلي ستونزه سیاسي ستونزه ده، نو ښه به دا وي چې یو سیاسي اجماع رامنځته شوي او دا ډاډېده چې ټول داسې په ټاکنو کې نه حکومت نه سیاسي کړی مداخله کوي او کمیسیون خپل کار په ټیرې بې پلوي او
د ولسی جرګې انتخاباتو ته 20 ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکل شوی وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. د بایومټریک سیستم د دستګاو او وسایلو لیږد په اړه عامه پوهاوی، د ظرفیتونو جوړول، کارکوونکو ته د لازمو زده کړو ورکول، په کمیسیون کې د ډیټابیس ځای پر ځای کول هغه پړاوونه دي چې د څارونکو په باور لږ تر لږه 2 میاشتې وخت نیسي. دا څارونکي وایي پاتې کم وخته په کتو په لوړه باید د بایومټریک د وسایلو او دستګاو اخیستل د افکارو د بدلولو پرته بله نتیجه نه لري. د ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ له اختلافاتو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ ومنله چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات د بایومټریک سیستم نه په استفادې ترسره کوي. هغه غوښتنه چې په وروستیو 2 میاشتو کې غیر عملي بلل کېده، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دغه پریکړې تر ډیره باوري نه دی چې آیا وبه کول شي د انتخاباتو په ورځ دا سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي او کنه. د یاد کمیسیون مرستیال ویان سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هغه جرمني شرکت کوم چې بایومټریک سیستم د دوی په واک کې ورکوي کوونه شي کړای چې په خپل وخت سره یاد سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي، انتخابات به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره شي.
همدغه جرمنی کمپنۍ سره دوی خبرې کړي دي تر څو د ټاکنو په ورځ مونږ ته دغه سیستم راکړي. مونږ دغه سیستم غوښتونکي یو، که چېرته دغه سیستم د مونږ په ولکه کې راشي او په هغه ډول سره چې دوی وایي چې د دې څخه استفاده ډېره اسانه ده، ټریننګ ته ضرورت نه لري، نو په هغه صورت کې به مونږ وتوانېږو چې د ټاکنو په ورځ له دغه سیستم څخه استفاده وکړو.
اخو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي لا هم ځینې پوښتنې شته چې حکومت یې باید د یوې کمیټې په رامنځته کولو ځواب کړي. د نوموړي په خبره لا معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم او کړنلارې له مخې به له یاد سیستم نه ګټه اخیستل کیږي او څنګه یې باید څارنه وشي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په کچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په هلمند ولایت کې له 1609 شو کسانو څخه د معلمۍ لپاره ازموینه واخیستل شوه. د دې کسانو څخه به شاوخوا 600 کسان انتخابیږي چې تر ټولو ډېرې نمرې وړې دي. د پوهنې د ریاست مسؤلان وایي تر دې علاوه په سلګونو نورو ښوونکو ته هم اړتیا لري. ویل کېږي چې د یو شمېر ولسوالیو ښوونکو ته وسلوالو طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې په یاد ازموینه کې ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار محمد الیاس دایی په راپور کې اورو.
د خړ کاغذي هغه کارتن خوله خلاص کړ چې د لس کسیز هیئت په وړاندې د ازموینې لپاره ترتیب سوي سوالونه پکې لاک او مهر سوي ول. په لشکرګاه کې د هلمند د ښوونکو د عالي موسسې په انګړ کې سهار که څه هم ګرمي نه ده خو په رنګارنګ جامو کې د ولسوالیو نه راغلي هغه کسان ازموینې ته ناست دي چې غواړي په لرو پرتو سیمو کې د ښوونکو په حیث دنده واخلي. د ګرمسیر، خانشین، دیشو، سنگین او کجکی ولسوالیو څخه راغلي کسان هیله ښیي چې بریالي سي او بیرته خپلو سیمو ته ولاړ سي او تدریس وکړي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نمرو سوالونو او ځوابونو په برخه کې منصفانه برخورد وسي او هغه کسان دي د ښوونکو په پیسو ګمارل سي چې وړتیا ولري.
زه عبدالحادي د ګرمسیل د ولسوالۍ د میانپشتې د مکتب څخه راغلی یم. د معلمین ته چې امتحان ورکړم معلمۍ ته کامیاب
شوم. زه حکمت الله د ګرمسیل ولسوالۍ د شهید عبدالغفور د متوسطې استاد یم. د معلمۍ د امتحان لپاره راغلی یم. ان شاء الله کوشش کوم چې سوالونه حل کړم او سم جواب ترلاسه کړم.
دا بهیر سم دی د ازموینې؟
او ان شاء الله تر اوسه پورې سم دی.
زما نوم عبدالرحمن دی، کجی کلی ولسوالۍ اوسېدونکی. زه غواړم چې امتحان ورکړم او د استاد په صفت باندې دلته وظیفه اجرا کړم.
احمد شفار هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. بیا له نومز په لشکرګاه ښار کې اوسېږم. غواړم چې په ولسوالۍ کې تدریس ورکوم. زده کوونکو د زده کوونکو پر ذهن باندې باید ښه اغېزې درس ته تدریس یم او غواړم چې خپل هېواد خدمت وکړم.
په هلمند کې د معارف د ریاست مسؤلین وایي وړاندې تر دې چې 123 تړلي ښوونځي پرانیستي، نږدې 3000 اضافي ښوونکو ته اړتیا لري چې د زده کوونکو روزمره درسي بهیر پر مخ یوسي. د هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاری وایي د ښوونکو د کمښت له امله د هلمند د اکثر ښوونځیو د زده کوونکو درسي بهیر منظم نه دی. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که وزارت ورسره موافقه ونه کړي نو د خپل صلاحیت نه به په استفاده د ښوونکو په برخه کې موجود اړتیاوې پوره کړي.
په مرکز کې مو چلان ورته ورکړی دی. هغه باید مسلکي معلمین واوسي، د څوارلسم فارغین وي یا لیسانس وي، تر څو موږ خپل تشه په ډکو د رښتې په اساس اعلان سوي دي. خو په ولسوالیو کې د لپاره چې موږ ابتدایي سنفونه لرو او ښځینه نه پیدا کیږي، د نهم ټولګي فارغ هم چې هغه په امتحان کې بریالی سي او هغه وړتیا پکښې وي چې موږ یو ټولګي ته ودرو، هغوی څخه هم په ازموینه کې ګډون کولی سي، هغه منو.
په لشکرګاه کې د ازموینې میدان ته درغلو 1305 ښوونکو په منځ کې یوه ښځه وه چې د مسؤلینو په خبره د دیشو ولسوالۍ نه راغلې ده او بیرته به هلته نجونو ته د تدریس لپاره ځي. اما د پوهنې د ریاست چارواکي وایي ډېر ژر به د 200 ښځینو نه د قراردادي معلمۍ په برخه کې ازموینه واخلي او خپلې اړتیاوې به پوره کړي چې په دې برخه کې ډېرو ښځو د لشکرګاه او ګرشک په شمول په نادالي ولسوالیو کې نوملیکنه کړې ده. په هلمند کې یوازې د ښوونکو د کمی ستونزه نه ده. زده کوونکي د کتابونو تر څنګ د مناسبو میزونو، چوکیو او درسي موادو په څنګ کې د لابراتواري توکو د کمښت شکایت کوي. وایي د ساینسي مضامینو اکثره تجربې په کتابونو کې لولي، لابراتوار او دغه لپاره مجرب کسان اصلا وجود نه لري. محمد الیاسایی، د ازادي راډیو هلمند.
دا محمد الیاس دی په تفصیلي راپور کې مو اوریدل چې په هلمند ولایت کې له 1609 کسانو څخه د معلمۍ لپاره ازموینه واخیستل شوه. د دې کسانو څخه به شاوخوا 600 هغه کسان انتخابیږي چې تر ټولو ډېرې نمرې وړې دي. د پوهنې د ریاست مسؤلان وایي تر دې علاوه به په سلګونو نورو ښوونکو هم ازموینه واخیستل شي. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه ولم یا په دالاس ولم
و باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه د همدې خبرونه په جریان کې اوري چې د ایران ولسمشر وای چې د شنبه پورس په اهواز کې پر یو پوځي پریډ په حمله کې یو عربي هیواد د سیمې یو عربي هیواد لاس لري. خو اوس اته بجې او شل دقیقې له احمد تکل څخه اوري چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
نیوزویک مجله د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د مسکو غونډه په یو تحلیلي راپور کې څرګندلې ده او لیکي چې د افغانستان د سولې په اړه غونډه امریکا نه بلکې روسیه را بللې ده. راپور یادونه کوي چې روسیې د لومړي ځل لپاره 13 میاشت په دې اړه چې غواړي دا غونډه د وسلوالو طالبانو په ګډون جوړه کړي خپل پلان اعلان کړ. طالبانو هغه مهال په دې غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی وو خو افغان حکومت ویل چې ګډون نه پکې کوي، مګر وروسته بیا روسیې د دې لپاره چې افغان حکومت هم استازیتوب پکې ولري دا غونډه وځنډوله. نیوزویک لیکي چې مسکو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د یو جګپوړي پلاوي له سفر وروسته د افغانستان د جګړې د حل لپاره د مسکو غونډې ته د تیاری رسمي بهیر د جمعې په ورځ پیل شو، خو خبرونه زیاتوي چې د دې غونډې نیټه رسمان نه ده ټاکل شوې. نیوزویک د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه وینا یادوي چې وایي کابل د مسکو په غونډه کې د ګډون ډاټ ورکړی او اوس د میلمنو د رابللو پر بهیر کار روان دی. کابلوف ایزویستی او رسپانې ته ویلي دي چې اوس مهال اصلي تمرکز د غونډې د نیټې پر ټاکلو نه بلکې پر محتویاتو دی. نیوزویک لیکي روسیا که څه هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي، خو په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل په برخه کې په دوامدار ډول چمتووالی ښودلی. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو حمله پر تله کړې دي او لیکي چې داعش ډلې هلته د طالبانو په پرتله د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. خبرونه لیکي که څه هم د روان 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ډیرو حملو مسؤلیت طالبانو ته متوجه و، خو دې ډلې د لږ شمېر انساني تلفاتو پړه منلې ده. یوریشیا ریویو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما لخوا د جولای د 15 د راپور په حواله لیکي چې که څه هم هغه حمله لګي وي چې مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو تلفات برعکس زیات و. خبرونه د یوناما په راپور کې د تروریستي حملو او د هغو د تلفاتو د ارقامو یادونه کوي او لیکي په افغانستان کې په سلو کې د شپږویشتو حملو پړه چې د ملکي تلفاتو شمېر یې 453 کسانو ته رسیږي طالبانو منلې، په داسې حال کې چې په سلو کې د 15 حملو پړه چې د ملکي وګړو د تلفاتو شمېر 595 کسان و داعش ډلې منلې. خبرونه د طالبانو او داعش د شکنجې په طریقو کې د توپیر یادونه هم کوي. یوریشیا ریویو د قربانیانو د مریو د غوڅولو او پر بمونو د خلکو د کینولو مواردو ته اشاره کوي او لیکي چې د داعش ډلې د شکنجې طریقې د طالبانو په پرتله خورا زیاتې بوږنوونکې دي.
په غزنی کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې په غوښتنه پولیسو په پاکستانی چرګانو او د چرګانو په غوښو بندیز لګولی دی. عام ولس هم له دې کار څخه خوښ دی، وایي چې غواړي افغاني تولیدات استعمال کړي او په خاص ډول پاکستانی چرګان او د پاکستانی چرګانو د غوښو له استعمال ډډه وکړي. حبیب الرحمن تاثیر په غزنی نه رپورټ لري.
په غزنی ښار کې د پاکستانی چرګانو په خرڅلاو له بندیز څخه وروسته د دغه ځای خلک وایي زیات خوشاله دي چې د خپلو وطني چرګانو د غوښو خوړل یې پیل کړي دي. ازادي راډیو ته یې وویل غوښه یې خوږه، بیا یې ټیټه او شوروا یې مزهداره. یې
شوروا یې ښه شوروا راځي و دا هم څه د مریض لپاره وړم.
په خوند کې یې دا وطني پرخو دي، غوښې دا پیا خوندورې دي. په دې کې د دې بېخي هګۍ نه دي اچولې لسر.
خلک د خپل وطن غوښه خوښوي، د غزنی غوښه.
ډیری نور خلک بیا د وطني تولیداتو د خوښولو ترڅنګ وایي له وطن سره د مینې په پار یې د وطني چرګانو غوښې خوښېږي.
ګټه وده د خپل وطن تولیدات یو او خپل وطن مختصي نو پاکستان موږ څه کوي دلته ورلاړې.
والله خوشحاله نه ده، د موږ خپل وطن د چرګان ده.
دا دومره ښه نازکه غوښه لري، هغه پاکستان کې لګیو به ودرېدو بیا بېرته افغانستان ته رالېږل. په دې پوهېده چې امرداریږي یا له کار لوېدلې دي.
که دغه کسان د خپل وطني چرګانو له غوښو خوند اخلي، خو دغه چرګانو قصابان بیا دې ته زړه ښه کوي چې کاروبار یې ورسره زیات، ګټه یې ډېره او مشتریان یې پریمانه سوي دي.
خوند یې ښه ده د خپلې افغانستان غوښې او د افغانستان دغه په خاطر باندې اخلي.
تاوان یې دا وشي د پردی وطن شی ولکه دا خپل دلته په غزني کې لویي ګټه دغه وطن ته رسېږي.
وله په دواړو کې ګټه کوم ترمه، خو دا پېښه ده، دا پې اقتصادي ده.
په غزني کې روغتیایي ماهرین هم دا وطني چرګانو غوښه بهتره ګڼي. د غزني د ملکي روغتون مشر باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل تر پاکستاني غوښو څو کرته وطني شي دي.
دا چرګان چې له خارج نه راځي موږ ته مطمئن نه دي چې سی لحاظ باندې به دغه وضعیت څنګه وو، او هغه چې زموږ په وطن کې روزل کیږي او تولیدیږي، چې زموږ د خپل وطن مال دی او په نږدې باندې فرض یو قصاب ځي او له فارم چرګان اړوي، دا یې باندې مطمئن ته خلک باندې مطمئن دي، ورته معلوم دي چې مریضان دي کنه دي خلاص.
په غزنی کې د چرګانو د فارمونو اتحادیه وايي خپل تولیداتو ته د وادي ورکولو، د خلکو روغتیا په پام کې نیولو او بازار ته د ښه کیفیت غوښو د ورکولو په خاطر د دولت په مرسته له پاکستان څخه د راوړونکو زړو چرګانو په غوښو خرڅولو بندیز لګولای دی. د دغه اتحادیه یو غړی ډاکټر سید حمید الله حسینی ازادي راډیو ته وویل هغه چرګان چې افغانستان ته راوړل کېدل هلته په خوراک بندیز وو.
اقدام به یې کار کړم چې باید مرغۍ پاکستانی بند کړم.
دی وایي هیواد په ځانګړې توګه غزنی ته له پاکستان څخه هغه چرګان راوړل کېدل چې هلته د روغتیا وزارت له لورې په خرڅلاو بندیز وو، ځکه دا چرګې له زیاتو هګیو اچولو وروسته له هیواده باسي او افغانستان ته یې رالیږي. موږ په غزنی کې د چرګانو تر نوي زیات فارمونه لرو چې ټول ولایت ته پاکه، تازه او له علته وتلې غوښه ورکولی سو. پاکستان هغه چرګان رالیږي چې باید دوی تر خاورو لاندې کړي وای،
زیر خاک میکنن که اینا نابود شوه.
د غزنی امنیتی چارواکي وای پولیسو هم په ښار کې د پاکستانی چرګانو د غوښو په پلورلو بندیز لګولی دی. امنیه قومندان مل پاسوال فرید احمد مشال ازادي راډیو ته وویل پولیسو د وزیرانو شورا پریکړه عملي کړې ده.
پاکستانی چرګان دغه شورای وزیران د فیصلې مطابق د امانه دي، او هغه د مرضیو دغه شانو سردک دي چې خلک نه جوړه کیږي. پولیس خپل عملی بڼه اقدام وکړي او بل بزمر داخلي تولیدات پر مخ ولاړ شي.
که په غزنی کې د چرګانو د پارمونو اتحادیه په دغه ځای کې د لسګونو پارمونو د شتون خبره کوي، خو ځینې قصابان د چرګانو له کمبود څخه شکایت لري او وایي په دای پسې کورنۍ چرګان نه رسیږي تر څو خپل مشتریان خوشاله وساتي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې ورسته برید د عرب توکم او جرا غفتونکو کار وبل او د خلیج یو هیواد د هغوی په ملاتړ تورن کړی دی. په دې اړه سفی الله ستانکزی راپور لري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې وخت په اهواز ښار باندې د شنبې ورځې برید د عرب جلا غوښتونکو وباله چې د دغه هیواد واکمنې ډلې سپاهي پاسداران د دې خونړي برید د غچ اخیستو ژمنه ورکړي. د ایراني رسنیو د رپورټ له مخې د ایران او عراق د اتیایمې لسیزې د جګړې د یادښت په مناسبت په پوځي رسم ګذشت باندې هغو کسانو برید کړی و چې پوځي درشه یې پتن وي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست، خو د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون یکشنبه وویل پوهیږي چې چا دا برید کړی او
کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن، چه گروهی هستند.
دوی مکتبیخی واضح ده چه چا دا کار کرده، کم دل ده پچا پوری ترلی. ده خلیج فارس یا جنوبی هیواد هم ده دوی مالی و تسلیحاتی و سیاسی مسائل پغار اخیستی. طول دا وارده و مزدور هیوادونه چه پدی سیما که گوره ترشای امریکا و لاره ده و پاروی.
پشتوانشون امریکاست، امریکایی ها هستن اینا رو تحریک میکنن.
روحانی تر دی وینا وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک روان شو. خوزستان چیرته چې پکې د شنبې په ورځ د سپاهي پاسداران د 12 غړي په شمول 25 تنه په ډزو وژل شول او 6 نور ټپیان شول. له عراق سره ګډه پوله لري او ګڼ عرب توکمې پکې اوسي. په دغه ولایت کې جلا غوښتونکو مخکې هم غږ پورته کړی چې ایران بیا خپل سیمه ییز سیالان د دوی په پاراولو او ملاتړ تورن کړي. ویل کېږي چې ښایي د روحانی د یکشنبې ورځې توندې خبرې سعودي عربستان، عربی متحده اماراتو او یا بحرین ته اشاره وی چې د امریکا متحده ایالاتونو نږدې ملګری دي او ایران په منځنی ختیځ کې لتون لارو په ملاتړ تورنوي. ملګرو ملتونو او امریکا د ایران د خوزستان په اهواز کې د بریټ غندله. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په دې بریټ کې د ایران لخوا د امریکا د ښکیلتیا د تورونو په جواب کې وویل د بریټ زکه وشو چې د ایران حکومت لډیر وخت په خپل خلکو ظلم کوي. دا وایي متحده ایالاتونه هر چیرته تروریستي حمله غندي دا زموږ همیشنۍ دریز ده. فکر کوم هغه څه چې روحاني باید ترسره کړي دا دي چې دننه خپل هیواد وګوري. د ایران خلک اعتراض کوي، هر پیسې چې دی هیواد ته ورغلي په اردو لګیدلې. تهران لډیر وخت په خلکو ظلم کړي او روحاني باید وګوري چې ستونزه چیرته ده. فکر کوم د ایرانیانو زغم ختم ده او ستونزه هم له هماغه ځای را پیدا شوه. روحاني د نورو د تورنولو پر ځای په خپل آینه ته وګوري. په اهواز باندې د شنبه ورځې د بریډ مسولیت عرب جلا غوښتونکو ډلې هم منلې. تهران پرون یک شنبه د ډنمارک، هالند او برېټانیا سفیران ځکه احضار کړي وو چې د ایران په خبره د غدري هیوادونو د اهواز د جلا غوښتونکو عربانو ډلې یو